د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو ویلي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف له مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار او نورو چارواکو سره پر امنیتي سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا څوار لسلکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړل شوی. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامت د جون په دیرشمه پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و. په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل له شاوخوا درې میاشتې زندان وروسته آزاد شوی دی. یوې ځایي سرچینې پرون شنبه د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې راحل د زمري میاشتې په نهمه نیټه خوشې شوی. راحل د روان لمریز کال د ثور په 15مه غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او وروسته د طالبانو د حکومت په ضد تبلیغ په تور درې میاشتې زندان باندې محکوم شو. د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې ورسره بندي یو شمیر نور خبریالان هم آزاد کړي. د خبریالانو د دفاع دغه بنسټ ویلي دا مهال شاوخوا لس خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د کرملین نږدې سیاستوالو او کارپوهانو روسیې ته نږدې د امریکا د دوو اټومي بیړیو یا اوپتلونو ځای پر ځای کول کم اهمیته بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه اوپتلونه یې یو مناسب ځای ته استولي. د ډي پی ای خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې د پارلمان یا دوما مرستیال لیونید یولف تاس خبري اجانس ته ویلي چې د دو اټومي اوپتلونو ځای پر ځای کول د روسیې ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی. ټرمپ له روسیې چارواکو سره تر اختلاف وروسته د خپلو سمندري ځواکونو دوه اټومي اوپتلونه روسیې ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ډونالډ ټرمپ خبره دا کار وروسته تر هغه کیږي چې له روسیې چارواکو سره اختلاف رامنځته شو. ټرمپ د وروستیو کې د روسیې ولسمشر ته لاس دولس ورځې مهلت ورکړ چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي کنه بندیزونه به پرې ولګوي. او د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې نن یک شنبه اعلان کړی چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وچل شوی. د فرانس پریس په خبره دغه برید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له جګړې نږدې دوه کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه 13300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو د غشمیرې د باور وړ بللې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د کابل او لوی ښارونو د برېښنا له کلونو پرچاوی وروسته د همدې ستونزې د حل په موخه یو لوی ګام اوچت شو. د طالبانو حکومت له افغان پانګوال میرویس عزیزی سره یو لوی تړون لاسلیک کړی دی. پاکستان څوار لسلکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی. هلته په میشتو افغان کوچیانو هم چاپی وهل شو.
زه پیژنم مخ خپلوان دي دا غنیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي ریپورت سنټر ته ډایرک بولی اجي کیم ته
د مور په شیدو د تغذیه اونې پیل شوی. خو ځینې مایندې وایي چې نشي کولای ماشومان ته شیدې ورکړي.
تفلاکه خردم د موس
په مسینه ماشوم لرم دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاون مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی.
نورا پور نه همشته هله ده د خبری مجلې تر پای را سره پاتش.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د سر راپور ته. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاویو شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید یو لوی تړون لاسلیک کړ. طالب چارواکو ویلي چې د دې پروژې په پلي کولو سره چې د 10,000 میگاواټ برېښنا تولید دی، افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بسیاینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژو اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډبنولو پورې مشروط دی. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پچاوي هم زیاتې سوي او دوی د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې وي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور ده خو بې برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمي په ښه کچه ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته سن سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11مه نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغې خبر پاڼې له مخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ، خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکي ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړ توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرودلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیږد د څنګه پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خنډ
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې میشتو سلګونه زره د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړی. دا وروسته له دې چې د دغو شمیر کډوالو د اوسېدو کارتونه تمدید نشول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بالاخره په پاکستان کې د میشتو سوارلس لکه پی او آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 13مه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وو، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي. خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوي یو سند کې چې ګڼو پاکستاني خبریالانو او رسنیو هم خپور کړی، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سند ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لوري ورته دغه لارښوونه رسیدلې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان نږدې یوه اونۍ وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د پی او آر کارتونو د مودې د غځولو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو له دې وړاندې د جولای په 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي رسنیو سره په یو ناسته کې ویلي وو حکومت د دې کارتونو د نه غځولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اګست 2مه د خیبر پښتونخوا ګڼو ورځپاڼو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خپاره کړي او پکې ویل شوي چې د اګست له لومړۍ نیټه دې په دې صوبه کې ټول میشت پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي وایي د حکومت نوی اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دکاندار چې له تیرو نږدې 150 کلونو راهیسې دغلته شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې ده د افغانانو مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچه په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بالاخره دا ټول ته پاتې کېږي او یو بد سرنوشت سره مخ کېږي.
د پی او آر یو بل کارت لرونکي محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې مو کتل چې پاکستان حکومت چې پی او آر کارت لرونکي ته وروستۍ پریکړه کړې ده. نو دلته سلګونه زره افغانان اوسېږي، دلته هر یو افغانان 10 کاله 10 کاله عمر تېر کړی دی، خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول غونډول جبه یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خاص خو چې په دې باندې بیا غور وکړي نن د بسيو سیستم برابر کې د څو طرفه برابر کې بایزه ته ډول په نړیوال تستاني شي.
دا راپورونه لمخې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیدي. پی او آر د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي د پی او آر کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت پاړې له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواده د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20مه په یو بیان کې ویلي وو چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې 3,60,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یونیچسیار بیا خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
په همدې حال کې په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی روزي خان احمدزی وایي چې دغلته په کوچیانو هم چاپی وهل کیږي او ډیپورت کیږي. د یوې مرکې په پایل کې مې له ښاغلي احمدزی نه نور جزئیات وپوښتل.
دلته په دې ټکسلې سیمه کې کوچیان ډیر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره اوس فلال مالداری د میږي دي، چا سره ټیکټرې دي، چا سره غویان دي، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال لپاره قربانی مالونه اخیستي دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ریپورت سنټر ته ډایرکټ بولی اج کیم ته. نو غلطه ډایرکټ ریپورت کړی دي د پی او آر کارټو والا، ای سی سی کارټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټرې دي، نو دا چې اوس کسان ترې ډیپورټ کې دغه مالداري او شای خو هلته پاتې کېږي په جای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پیوار کارتونه لري او دوی سره څاروي دي، دوی سره مالداري ده. نو داسې راځي ځینې داسې اطلاع راغلي چې زنانه مې اوچته کړي دي او ځینو ته صرف بېګا شپې ورته راغلي دي، تر سبا شپې پورې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسې خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ عین دوی دا مالداري سره کې مالداري خوا ته تورخم کې برېږي دي ورسره نه، او نه دلته چا خبر ده پرې همداسې پرېښودای سي. دا سرمایه ده نورې ده بالکل چې کاروبار شته نه. نو ډېرې زیاتې ستونزې دي د کوچیانو دلته، ډېرې زیاتې ستونزې دي چې هغه مال مالداري لري.
ښه، تاسو وایئ چې د کوچیانو وضعیت بل ډول دی، دوی سره مالونه وي، مالداري وي، کډې هم یو څه لوی وي، نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي دا کډوال چې نیسي دوی سره څه وایي؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس دغه ستونزې نه مني؟ دغه د کډو او څارویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته یو شپږ کوره یو جای پراته دي کوچیان دي، هغو ته پولیس راځي د شپې، نو ورته وایي چې تاسې به اوس همدستي لیږدی او دستي به ځای لا به هم تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار شو؟ ورته وایي چې بس هر څنګه کوي، یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو اویا زر روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده، اویا زر روپۍ واخلي باوجود هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی؟ تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي او اوس لکه نن مو او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تانکي او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکې څو څو پیرې راغلی د امیر خان متقی غالبان، یو پیره خو راغلی ما ملاقات هم ورسره سوی و او بله پیره ما دوه پیرې راغلی ده. نو هغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوه، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې داسې کردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکي، هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متقی نه راسي، دا د ماجرو غم وخوري دلته، خصوصا د کوچیانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډارېږي چې دلته نه وي، خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، که داسې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوجي، نو دا ډېر غټونې سره او بېعزتۍ سره مخام کېږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او انسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده چې د ماجر چې کوم دي دغه ټولو په سیاست د سیاست له وجې دوی استعمالیږي، چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکې رانیسي. نو دا د سیاست لرې وساتل سي او ماجر ته د خپل حق ورکړل سي. که چیرته نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای سي، په ښه توګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتي دی نه وراړوي.
په پاکستان کې د کوچانو استاذ روزي خان احمدزی و چې ازادي رادیو سره خبرې کولې.
facebook.com/azadiradio.
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د بېوزلۍ ژوند تېروي.
ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یې یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی، خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ یا ویسټنګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي چې له دې شمېر 1.4 میلیونه یې د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له دې شمېر تر 50 سلنه زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50 سلنه زیاته برخه چې نږدې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته به اړتیا ولري چې له دې ډلې 12 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال له 3500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدیدې خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکۍ دي وایي د بې وزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیم زی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان له شپږ میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلي رحیمزی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف دی او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسي امراض زباند مصاب شي. اوږدمهاله تاثیراتو کې د سوی تغذی پاتې ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد قد لري. همدارنګه دا ماشومان کیدای شي چې بعضی مزمن امراض بلوغ د دوره هم په دوی کې راښکاره شي.
یونیسف د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې سیف د چلدرن د روان کال په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په لسو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی په لکونو ماشومان د بشري مرستو د کمېدو له امله بیړنیو خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمې خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هېوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیاو محرومې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنۍ شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګارۍ، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاوو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وایي خاوند بیروزګار دی، وړوکی ماشومې ناروغ دی.
ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی او زړه یې هم سوری دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو او د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه 1 کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بېروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبوره یم خپله شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور، کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچیرې نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي نو په کلنی ډول به د 650,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د ښې روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر 2 کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تیو د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره مور روغ صحتمند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدا د چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروټین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر 2 کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست 1 په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50 یا 100 کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15 په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 70% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د سهار په 6 بجو بیرته د سهار په 2 بجو بیرته سټوډیو ته راځم، خو اوس رازو روسای را پور اخلو. هغه دا چې د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتنه سیمه کې بریانی پلوري، وای خپل مسلک کې ورته کومه دنده پیدا نه شوه نو اړ شو چې یو رستوران کې شاګرد شي، کار زده او بیا د خپل لاس دیګي ګټه واټه تکینی. زموږ همکار ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې استولای.
د حبیبی لیسنس فارغ سم، کابل پنتون ته کامیاب سم، په 1402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوان ډیر په کار پسې وګرځید خو وای نه موند، بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاگرد شو.
نیمه اسمه بیکاری وکړه، ټول مسلک کې سی وظیفه موږ ځینما بیا سی وظیفه پیدا نه سم، دغه شپې یو رستوران کې شپږ میاشتې هلته کار وکړه.
دته په خبره چې هلته یې د اشپزې کار زده کړ، بیا یې د کابل د کارتینو په سرکنو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټې ته کېناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا تروشان پا دی کراچی که زخط کوم او لسهار لو بجون تر دشتی نه پورز انتقا تقالیت لرم کابل کارتینو سرکنو که دیر لر جون خلق رازی لگر نا غلی جنا تلک جلبات نا غلی دی.
بریانی تندی وریچی دی چه ته هندیانو او پاکستانیانو خواده کنل کیگی، خونن سبا پا افغانستان که هم دیر خواهون کلری. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی، او کراچۍ هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي، سره زه خپل یو غټ مثال یم، د ټولو باندې غږ کوم سې ګورئ، په که څه هم په خپل رشته کې کار نشته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کړئ. بیکاره مه کینئ، بیکاري مه تېروئ، په دې سې بیکاري ډېر بد شی ده. که غواړئ سې اشپزي زده کړئ زم په خدمت کې مارازه بس ما ته دعا کوي نور زتا اسنه اس شین غوړم.
د یادونه د چپ افغانستان د طالبانو تربیزلې واکمنې دوروسته بیکاری ډیره پراخه شوې او ډیره هغوی چلوړې زکړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمیر پخوانی په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړه شول چې نور هیوادونو کې هم مستی سلو په شمول بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي ملمه ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلاند دی. ځلاند صاحب خبرونه ته ستړي مشي مرازل دی به پیل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پاغې وروسته غږیږو.
لبا د مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنډغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهاټ ته څیرم په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي کله به سیلاونه راتله په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څورځي بدن دندونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادی کی دسه ډیر لګ لګ شي چرته بکور راولې دل او خزه یا مشومان هغه په کومرو نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا دې لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې وو بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو به تر ګرځیدلیو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمو کنه ها اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یې کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکړه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و هغه بشپړه کړې و نو ډېر یو مرزایي خط درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچې بشوي د سیاهي بم جوړه کړې و هغه به بیا ټاکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه و خو به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي هغه به هم ډک کړل بیا به وینځلې اولته به کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ګروپ لخوا یو نام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتبم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړم، دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخانه. نو دغې دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکه له اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو رونو، نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس پکې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم خواندي ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینیا او فرهاد او شیرینیا او یو اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و سایر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و، یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان بچي و هغه خو به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلی که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځانته پیدا کړي، غیر شاعر هغسې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زه هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ساته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه په سړې کېږي چې د تند مې چیرته خورو کوم. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین و پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځنې الخونه به سوي خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفته په اخر کې به مې کتاب وروړو او بیا به مې بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوټو کاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسی او فوټو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي، خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی تم رگران زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پر
هم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پو غم دے پوہن کرو دزم کے خما دا اسمان پو غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نمو یا رکھی گی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی